پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. وسلوالو طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت پولیس او سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه د هغو راپورونو په اړه چې وایي په د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورسیږي فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړی استازی تدامي چې اماموتو وایي د غزنی پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله او په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکی خلکو ته زیات تاوان پیښ کړی دی. د غزنی له ښاره خبریالان وایي نن سهار ځینې دوکانونه بیرته پرانیستل شوي دي. په بغلان کې چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو په حمله کې دیرش عسکر او پولیس وژلي دي. او د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي تر 2022 میلادي کاله به د هند فضایي ماموریت پیل شي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو ویلي چې د غزنی پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله او په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکی خلکو ته چې په سیمه کې راګیرول زیات تاوان رسولی دی. د تدامي چې اماموتو په حواله په خبر پاڼه کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره یونامات خبره سوي ویل سوي چې د غزنی پر ښار حمله په داسې وخت کې چې یووالي ته په افغانستان کې تر هر څه زیات اړتیا ده او مهم دی، خلکو ته داسې عمیق زخمونه ورکړي چې د جدي تفرقې سبب کېدلای شي. د یونامات خبر پاڼه کې راغلي چې له غزنی څخه خبرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونو ملکی خلکو او وسلوالو طالبانو ته ډیر زیان رسېدلی دی. یونامات د ناتایید شوو رپورټونو په حواله د ملکي وګړو تلفات د 110 او 150 ترمنځ نلیدي، البته زخمیان هم په دې کې شامل دي. یوناما ویلي چې موثق رپورټونه ورته رسیدلي چې څرګندوي چې د غزنی شهر دولتي روغتون د حکومتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو او د ملکی خلکو چې په جګړه کې زخمیان شوي دي پر سر اخیستی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په غزنی کې باید جګړه ژر تر ژره بنده سي. په غزنی کې یو شمېر خبریالان وایي چې نن سهار ځینې دوکانونه بیرته په ښار کې پرانیستل سوي او یو وګړی لیدل کېږي چې له خپلو کورونو راوتلی دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه. د غزنی د والي ویاند عارف نوري نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ژوند د عادي کېدو په حال کې دی او په څو ورځو جګړه کې 15 ملکی وګړي وژل سوي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د غزنی په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د سلو په شاوخوا کې وګړي وژل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون ویلي چې وسلوالو طالبانو د غزنی پر ښار په حمله کې ځانونه د ملکی خلکو په کورونو کې پټ کړي ول او له هغه ځایه یې سنګرونه نیولي ول چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو د ټکنی کېدو سبب سول. په بغلان کې چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله کړې چې دیرش عسکر او پولیس پکې وژل سوي دي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو دا معلومات په بغلان کې د ولایتي چارواکو په حواله خبر کړی دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس محمد صفدر محسنی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې دوه پوستو ته اور واچاوه او حملې څو ساعته دوام وکړ. دا مسله په ولسي جرګه کې د بغلان وکیل دلاور ایماق تایید کړې ده. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د زابل د پولیسو مشر مصطفی معیار ویلي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نن سهار څلور پولیس په قلات کې وژل سوي دي. د معیار په وینا وسلوالو طالبانو نن وختي په قلات کې پر امنیتي پوسته حمله وکړه چې څلور پولیس پکې ووژل او درې تنه زخمیان شول. د زابل د پولیسو مشر اسوسییټډ پرس ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ جګړې څو ساعته دوام وکړ او له وسلوالو طالبانو سره درنې وسلې په حمله کې و تنه وسلوال وژل سوي او 15 تنه زخمیان سوي دي. او د افغانستان د کورونی چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی وای هڅه کوي چې نن د کابل کندهار لوی لار د موټرو لپاره پرانیزي. شاغل ابراهیمی نن ازادي رادیو ته وویل
دا لوی لار د امنیتي جهاز باندې بند نه ده، بلکې د وطن دښمنانو د مقر په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي وو او د میدان وردګو په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي وو چې امنیتي ځواکونه د هغو پلونو د بېرته جوړولو په پروسه باندې اخته دي. او دا پلونه چې جوړ شي که خدای غوښتي وي نن دا لوی لاره هم خلاصه او د خلکو ستونزې به حل فصل.
په غزني کې د ازادي راډیو خبریال به وروسته نور جزئیات وړاندې کړي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي په 2022 میلادي کال کې به د هند فضائي ماموریت پیل شي. نریندر مودی نن د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت دا وینا کړې ده. مودی وویل یو سړی یا یو ښځه به په 2022 میلادي کال کې فضا ته واستول شي او د هند ملي بیرغ به له ځانه سره یوسي. مودی وویل هند به تر روسیې، امریکا او چین وروسته څلورم هیواد وي چې په فضا کې به خپل داسې ماموریت لري چې انسانان پکې دي. هند چې له چین سره په دې برخه کې سیالي لري په تیره یوه لسیزه کې پر دې مسله زیاته پانګونه کړې ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2019 میلادي کال کې به د فضایي تحقیقاتو لپاره له سورلۍ پرته سپوږمکۍ فضا ته واستوي. دا سپوږمکۍ چې د چاندریان دوه نومیږي د سپوږمۍ پر مخ به ګرځي او معلومات به راټولوي. او د ایران لملاتړه برخمن د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله وایي د امریکا له بندیزونو سره سره یې ډله له مخکې پیاوړې ده او ژر به په سوریه کې د اوږدې جګړې بریا ولمانځي. حزب الله ډله له ایران سره په خوا کې د بشار الاسد د رژیم په پلوي په سوریه کې جنګیږي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې وسلوال طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت پولیس او سرتېري وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه د هغو راپورونو په اړه چې وایي په د غزني په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و. د وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنادهای حقوق بشری این مسائل مطرح شوه.
په اورزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سیمه ییز پولیس بیا وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې په کلکه مقاومت کوي خو حکومت له پامه غورځولی دی.
موږ چې مهمات نه راکولي، موږ چې کومک نه راکولي، تعجب سره موږ خپل زور وري، تعجب موږ مات کې ماتنګ ورکړ.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي د اسرائیل او سوریې د پولې په منځ کې ملګرو ملتونو د سوله ساتو له ګزمو سره مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ونیس پروګرام درته خبرو. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې وسلوالو طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت پولیس او سرتېري وژل شوي دي. دغه حمله وسلوالو نن سهار وختي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو تر اوسه د دې حملې او افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې نه پولیس او 15 سرتېري په دې حمله کې وژل شوي دي. نور به د ازادي راډیو له سیمه ییز خبریال بشیر احمد غزالي نه واورو چې همدا شی بر سره د ټلیفون په لیکه د غزالي سره خبرونه ته خره غلاست. د دغه حمله د جزئیاتو په اړه نور معلومات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامت اوسئ. دا پیښه پرون شپه د بغلان مرکزي ولسوالۍ فرالدین امنیتي دیس کې رامنځته شوې او د دفتر در محکمې د بغلان ولایتي وینا په دې پیښه کې اته دېرش سرتېري چې د اردو او پولیس محلي دي وژل شوي دي او څو نور سرتېري هم زخمیان دي. امنیتي مقامات تر اوسه کوم خبر نه دی کړی، خو دفتر صاحب در محسنی وایي چې تلفات طالبان هم ډیر تلفات لري خو دقیق رقم معلومه نه ده. د بل خوا د الله مجاهد طالبان وایاند ویلي چې دوی په دې پیښه کې نه دېرش اردو او محلي پولیس سرتېري وژلي دي.
د لمخ کې د دغه حمله په اړه آیا چارواکو خبر درلود او آیا مخ کې هم بغلان کې ډېر حمله شوی مرکزی بغلان دغه پوسټه دغه حمله چې پیښه وي د څومره مهمه ده د ټول مرکزی د بغلان لپاره
د تر صفدر مونږنی خبر اعلان دی وایي چې دا بیز د تعدیدات پرولان دی وو خو مقامات کوم توجه نه کوي دي.
بله بشیر احمد غزالی له تاسو نه مننه. تر اوسه پورې د دغه حمله په اړه لکه څنګه چې مخکې مو ویل د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو رسنیو ته څه نه دي ویلي. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه وروستي معلومات له تاسو سره شریک کړو. خو له بغلان د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې پر د ملي اردو پر یوې اډې د وسلوالو طالبانو د پراخ برید په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل د بغلان د ولایت شورا رئیس ویلي چې په دې حمله کې 18 پولیس او سرتیری وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی. دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې غزنی لا تر اوسه په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو نه دی تصفیه شوی. د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر اختر محمد ابراهیمی نن د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي او ښار بیرته عادي بڼه غوره کړې ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ابراهیم صافی هم په غزنی کې دی. همدا شیبه زموږ اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. صافی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. بله ابراهیم صافی
سلام تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته
مهرباني ادامه ورکړئ.
وزما غږ اوري
بخي اورم مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه موږ هم دا اوس د غزنی ښار د بالاحصار سیمې ته ولاړو. دغه سیمې لمنې تقریبا د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي. اوس په دغه ځای کې امنیتي ځواکونه دي. د دوی وایي چې دغه ساحې اوس د وسلوالو طالبانو نه پاکې شوي دي او د دوی په لاس کې دي.
بلې په مجموع کې که
همداراز د ښار په بیلابیلو سیمو کې موږ وګرځېدلو. عام خلک راوتي دي خپلو دوکانونو ته. دوی هغه د پخوا په څیر د اوسیدونکو د غزنی ښار د اوسیدونکو په خبره د پخوا په څیر خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دوی وایي چې سره له دې چې دلته یو جګړه تېره شوه خو دوی مجبور دي چې خپلو کارونو ته راووځي. سره له دې چې تېره ورځ موږ هم د غزنی د ښار په یو شمېر سیمو کې وګرځېدلو. دوکانونه نه وو خلاص. څوک نه ترسترګو کېدل. خو د تیرې ورځ په پرتله نن په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده. خلک تګ راتګ کوي. بلې مرسته.
بلې صفای صاحب د وسلوالو طالبانو کوم حرکتونه خوځښتونه د ښار په لمنو کې لیدل کېږي که نه؟ مخکې امنیتي چارواکو ویلي وو چې دوی له ښاره ایستلي څنډو کې خال خال ډزې کېږي یا نښتې کېږي. آیا اوس وضعیت همدا ډول ده؟
نه هغه چې یو شمېر رسنیو نشر شوي وو د ښار په سیمه کې د تېرې ورځ را په دې خوا د ډزو غږ نه اورېدل کېږي. دا همدا اوس هم موږ یوې سیمې ته روان یو چې ویل کېږي هلته سخته جګړه شوې وه. حتی د ځینو امنیتي سرچینو له قوله چې هلته د وسلوالو طالبانو نه ځینې اصلحې پاتې دي. نو دا اوس موږ هغه ساحې ته روان یو. د پرون راهیسې کله چې موږ پرون راغلو سهار خال خال ډزې کېدلې. ولې نن تېره شپه او د سهار راهیسې وضعیت بیخي سم دی. څه نه تر غوږو کېږي. نو هغه ساحې ته چې موږ لاړ شو بیا به انشاءالله د اوریدونکو سره نور معلومات هم شریکو. یاد دي وي چې موږ د غزنی ولایت روغتون ته هم لاړلو. د غزنی ولایت په روغتون کې هلته یو شمیر زخمیان هم و د غزنی د ولایتي روغتون مشر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې تقریبا 233 کسان چې زخمیان وو دغه روغتون ته راوړل شوي وو، سره له دې چې ده وویل چې زموږ سره هغه څه چې لازم وو د درملنې لپاره نه وو. ده همداراز وویل چې دلته تقریبا شاوخوا 150 جسدونه راوړل شوي وو چې په هغې کې حتی د وسلوالو طالبانو جسدونه هم وو چې دوی د سره صلیب له لارې د هغوی کورنیو ته تسلیم کړل.
بله صفای صاحب، تاسو د وسلوالو طالبانو د جسدونو لاسي راپورونه هم ورکول شوي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ځینې بهرنیان په تېره بیا پاکستانیان هم جسدونه موندل شوي دي، او د هغه موضوع ده چې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې حکومت باید جدي تعقیب کړي. که تاسو چې مقامات سره چې امنیتي چارواکو سره غږېدلي یاست، آیا څه مو اورېدلي دي چې داسې جسدونه لاسته ورغلي دي؟ د هغه اسناد او شواهد دي چې د افغانستان حکومت تل ادا کوي چې وایي پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی؟
بالکل، دا د کورنۍ چارو وزارت ارشد معین ابراهیمی صاحب هم دغه یادونه راسره سهار مرکه کې چې موږ ورسره لرله، هغه هم وویل چې په دې کې پاکستانی چچنی او یو شمېر نور اتباع په دغه ډله کې د وسلوالو طالبانو شامل وو. دوی همداراز وویل چې یو شمېر اسناد له افغان امنیتي ځواکونو سره شته دي چې دوی په جیبونو کې حتی هغه اسناد موندل شوي دي چې دوی د چچن دي یا چچنیایي دي یا هم پاکستانی دي. نو دوی ویل چې دا به موږ له رسنیو سره هم شریک کړو. دوی ویل چې یو شمېر ویډیوګانې دي چې هغه به هم له رسنیو سره شریک کړو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې دا مهال تلیفوني شبکې کار نه کوي، یوازې تیره شپه د روشن شبکې کار وکړي. حتی داسې خلک لیدل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه او یو شمېر نور هغه کسان چې دلته راغلي دي بیرته د خپلو ځایونو ته نشي تللی، هغوی د ټلیفون په لټه کې دي چې مثال خپلو کورنیو سره په څه ډول سره دوی اړیکې ټینګې کړي. دغه موضوع ما د غزنی له والي سره هم شریکه کړه. هغه ویل چې په نن تر مازدیګره دوی هڅه کوي چې د ټلیفوني شبکو دغه ستونزه هم حل کړي او خلک وکولی شي چې د خپلو کورنیو سره په اړیکه کې شي.
بله ابراهیم صفای، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال غزنی را سره او د غزنی د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریک کړل. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو هر شیبه تاسو د افغانستان د مهمو پیښو څخه خبروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د غزنی د جګړې موضوع بیا هم تعقیبوو، وروسته خو اوس به نجیب صفایی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
په بادغیس ولایت کې د سلر وشتو بیلابیلو پروژو تړونونه لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د بڼوالۍ، مالدارۍ او اوبو لګولو په برخو کې دي چې عملي کارونه به د بادغیس په سلور ولسوالیو کې پیل شي. نوموړي وویل په راتلونکي کې به دغه پروژې نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي. د ښاغلي رستمی په وینا د دغو پروژو د پلي کېدو هدف دا دی څو موجوده ستونزې په ځانګړې توګه د اوبو لګولو په برخه کې شته ستونزې هوارې شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا د دغو پروژو لګښت 80 میلیونه افغانۍ اټکل شوی. د افغانستان د برېښنا شرکت په کاپیسا کې د 1.4 میگاواټو په ظرفیت 2 پایې ترانسفرمرې فعالې کړې. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو ترانسفرمرونو په فعالېدو سره نږدې 1500 کورنۍ به له برېښنا برخمنې شي. د نوموړي په وینا په دغو ترانسفرمرونو 23 میلیونه 70 زره افغانۍ لګښت راغلی. د برېښنا شرکت په وینا د روان کال تر پایه پورې به د دغه ولایت 26 نورې سیمې هم له برېښنا څخه برخمنې شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 550 پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلداري 592 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري مخله چې بیا هم د افغانستان موضوعات ته بیرته مخ کړو. یو نړیوال موضوع راخلو، روسیا وايي پاوز د سوریه او اسرائیل ترمنځ پوله کې له ملګرو ملتونو سره مرسته کوي. د اسرائیل او سوریه په پوله کې له ډیرو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو سوله ساتي، ځای په ځای د خود سوریه جګړو دا سیمې هم اغیزمن کړي دي. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، دغه روسي چارواکي چې البته روسي چارواکي دا څرګندونې کړې دي، څه ویلي؟
نوری صاحب، د روسیې د پوز دغه جکپوري جنرال ویلي چې په سوریه کې د دغه هیواد پوز په پام کې لري چې د ملګرو ملتونو له سولاساتو سره د سوریه او اسرائیل د پولي په اوږدو کې د جولان په لوړو کې د غزمو د بیا پیلولو لپاره له ملګرو ملتونو سره مرسته وکړي. د روسیې د پوز جکپوري چارواکي بریج جنرال سرګی کورالینکو سیمې ته له سفر وروسته پرون سه شنبه د روسیې په دفاع وزارت کې خبر اعلان وته وویل د روسیې بیرغ په دې سیمه کې د سولې او امنیت تضمینونکی دی. د ده هم وویل چې تیره میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتانیاهو له کتنې وروسته د اسرائیل او روسیې چارواکي په منظم ډول له یو بل سره خبرې کوي. کورالینکو همداراز ویل د روسیې د پوځي پولیسو عملیات د اسرائیلو د امنیت له خوندیتوب سره مرسته کوي.
اصلا روسیه په دې اقداماتو څه غواړي؟
د سوریه او اسرائیل په پوله کې د ملګرو ملتو د سولاساتو ترڅنګ د روسي پوځیانو حضور ظاهرا د دې شودنه کوي چې مسکو په سیمه کې د روسي د نفوذ د زیاتېدو او د غرض د اسرائیل او سوریه ترمنځ په اوږده اختلاف کې د منځګړتوب د رول د اخیستلو هڅه کوي.
روسي پوځیان د سوریه د سیمه ته څنګه او څه وخت ورسیدل؟
دا سیمه تر تیر کال پورې د بشار اسد د رژیم د مخالفانو په لاس کې و، خو روسي ځواکونو د بشار اسد له متحدانو سره د دې سیمې په نیولو کې مرسته وکړه او هلته ځای پر ځای شول. روسي جنرال کورالینکو وایي چې د روسي پوز په دې سرحدي سیمه کې د تلاشۍ څلور پوستې جوړې کړې دي. د هم وویل چې روسي پوځیان د ملګرو ملتو له سولاساتو سره نږدې تماس لري.
اسمه سروان له تاسو نه مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
مخکې مو واوریدل چې د افغانستان ولسي جرګې د هغو راپورونو په اړه چې وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی، وایي د افغانستان حکومت دا موضوع باید جدي تعقیب کړي. دا څرګندونې د دې جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وکړې. وی ویل چې د راپورونو له مخې د غزنی په جګړه کې د چشنیانو، ازبکستانیانو او تاجکستان د اتباعو ترڅنګ د غرض پاکستانیانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د پاکستان نیشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک ویلو چې اسلام آباد د غزنی په جګړه کې د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه وضاحت ورکړي. د موضوع د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. افغان صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
د ولسی جرګې اداري پلاوی د غزنی په جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ځانګړي توګه د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغان حکومت باید دغه موضوع مستند کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي د نورو هیوادونو د جنگیالیو ترڅنګ د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو د دخالت موضوع حساسه ده او باید افغان حکومت یې په وړاندې پټه خوله پاتې نسي. ښاغلی عرفان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کسانی که منصوب به نظامیان پاکستانی هستند، سایر کشورها که تاسیسنی اگرسه تاز پاکستان تاز تاجیکستان و اولی که تقاضای ما از حکومت افغانستانی است که چنین موارد را بزرگترین فرصت مستندسازی بکنن و نه تنهایی که به حکومت هایی که افراد اوجه از طرف ایشان و یا اتباع ایشان در افغانستان می جنگند به وای اصلا دره شد، بلکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و به نهادهای حقوق بشری این مسائل مطرح شد. و
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک هم ویلي و چې اسلام آباد باید د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنګیالیو د ګډون او مرګ ژوبلې په اړه وضاحت ورکړي. ښاغلي خټک ویلي و که چیرې د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنګیالیو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې واقعیت ولري، نو د نوموړي په خبره دا به د 1990 میلادي کال د جلال آباد د ناکامې جګړې تکرار وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنګیالیو د ګډون موضوع تازه خبره نه ده. د ښاغلي مسعود په خبره نږدې دوه لسیزې کېږي چې پاکستاني ملیشي جنګیالي او تورېستي ډلې په یو نه یو ډول د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي چې د غزنی د جګړې له ډګرونو نه د پاکستاني اتباعو جسدونه ترلاسه شوي دي.
د غزنی په جګړه کې د داخلي ترهګرو تر خوا بهرني تروریستان هم موجود و چې په هغه کې پاکستانیان د چینیا هیواد د ازبکستان او تاجکستان ترهګر دي.
که څه هم ښاغلی رحیمي د غزنی په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکوي، خو ویې ویل چې د غزنی د جخار په جګړه کې سلګونه طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په شپه په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل، او د دغې ډلې په اعلامیه کې د غزنی ښار جګړه له لاسته راوړنو بلل سوې ده. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي چې غزنی ښار ته کومکونه په ځانګړې توګه انساني او بشری مرستې انتقال سوي، او همدا شان به له جګړه ځپلو ښاریانو سره مرستې همدا شان دوام ولري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان ولسي جرګې د هغو راپورونو په اړه چې وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و، وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اروزګان د افغانستان یو بل نه آرامه ولایت دی چې تل د ناکراریو راپورونه ورکول کېږي. اکثرا په سیمه کې سیمه ییز پولیس هم د حکومت له بېغورۍ څخه سر ټکوي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال یو شمېر سیمه ییزو پولیسو سره غږېدلی چې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
سیمه‌ییز پولیس له جګړې څخه د تښتېدلو ملکي خلکو په خټین کورونو کې ناست دي. د دې درې ملګري لیدل کېږي چې د دیوالیو په سوریو کې د ټوپکونو خولې ایښي او سیمه څاري. د دغه پولیسو د ساتنې په موخه دغلته کوم خاص تحکیمات نه دي جوړ سوي، دی یوازې دغلته د ملکي خلکو په کورونو کې ځان ساتي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دغه سیمه ییزو پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
نن مې بلا د شلنګر د کړي ورته دنګ مرچې مهمات نه راکولې، مرچې کومک نه راکولې، تعجب سره موږ خپل زور ورې، تعجب موږ مات کې ماتې ورکړه، پر موږ ډبې بدنې را پټاو کړې، ډبې پر موږ راوغورځې، ګرنیټانې پر موږ راوغورځې، نه لر وته مې چې نه بیا دغه جابو ماتې وه، هغه ټوپک وي چې خپلې وینې ودانه په پلاز نور مهمات دي چې موږ ته مهمات راکړي، موږ فعالیت وکړي، موږ هر څو نه همکاري کړو، ځانونه وژنو په خپل وطن کې وزنو کړي مې دي وژنې کړي مې دي.
نومې شاولي دی، دنده مو په داده کوټوالو کې ده. موږ دغه ته ورور چې موږ ستونزې دغه دي چې نه مهمات او نه موږ یو وسایل لرو، نه موږ خوراکي داسې یو که اوس مثلا دا پرشونه دي او توست یو د دې ټولو شانو سره موږ مخامخ چې موږ د بل په سرای کې د بل په شانو کې گزاره کوو.
د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې د دغه سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ فاصله دغلته یوازې 100 متره ده. دغه سرتیرو ازادي راډیو ته ویل کې دولت مهمات ورن کړی او اکمال یې نه کړی، نو طالبان به ژوند دی ویسي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې پر مخ پرتی ستونزې جوړ تاواری کړي.
نو که زموږ یمایه ونه شي، زموږ موږ ته یو نور یو سلاوي یا مهمات یا یو شی مو پرانه شي، نو طالب دښمن دی راځي، هغه موږ ته نور هم په موږ هغه پیاوړی دي. موږ به هیڅ شی لرونه که یو لرو، خو زموږ سره یو ځای دی نشنی ولی یو کیلومتر موږ نور په مختګ دسی د په چابک حالت کې ولی
یا دا کمربند دی. په دغه سره چې موږ وسیرو دا ځای کمربند دی، زموږ مخته پوسټ نهسته، خو زموږ نور اسنه نه لرو. موږ دا اسنه چې زموږ مهمات کمزوري دي، زموږ شیان کمزوري دي، نور موږ نور ستونزه نه لرو، زموږ سامان نور مشکل نه لري، خو ځکه چې زموږ ته مهمات راورئ شي، زموږ په مهمات فرور سنبال سو، موږ کولای شو چې مخته نورم ورتیر شو، موږ خپل پوسته ور مخته کړو، کمربند مخته وسکو.
ازادي راډیو د دغه سرتیرو ستونزې په اروزګان ولایت کې د ملي امنیت له رئیس عبدالصمد شم سره شریکې کړې.
مشکلات د مهمات چې دوی د دښمن سره مقابله وکړي هغوند مهمات ورکوو، مګر د خرڅلاو مهمات بیا نه لرو. چې زه دومره مهمات دوی ته تقسیموم چې د دوی د ضرورت په اساس باندې او د دوی د مجبوریت په اساس او د دوی په ساحو کې ضرورت وي. د غوندر محتریت په ټول افغانستان کې خیزشونه نه لري لکه په روزګان کې چې لري.
د جګړې پر لومړۍ کرښه دغه سیمه ییز پولیس پر داسې مهال د مهماتو غوښتنه کوي او دا وایي چې طالبان به ژوندي وي، ځکه په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی.
په اروزګان کې د سیمه ییزو پولیسو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي، د وسلوالو طالبانو په وړاندې سخت مقاومت کوي خو حکومت ورته پاملرنه نه کوي. دا هغه شکایتونه دي چې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تل تکرارېږي. څو ورځې مخکې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې اډې پوځیانو شکایت کړی و چې له څو ورځو راهیسې محاصره دي خو حکومت ورته پاملرنه نه کوي. دوه ورځې وړاندې دغه اډه وسلوالو طالبانو ونیوله، په لسو ډېر د ملي اردو سرتېري ووژل او تر اوسه هم په لسګونو لا درک دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، وړاندې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیز پروګرام د تخبرو، خو اوس فرشته جلال زی ته ور ورکو چې د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په افغانستان کې د مرګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې امامت ویلي په غزنی کې حملې ملکی خلکو، حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته ډیر زیان رسولی دی. امامت ویلي په غزنی کې باید جنگ بند سي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر دوو پوستو حمله کړې چې د رپورټونو په حواله دیرش تنه پولیس او عسکر پکې وژل شوي دي. خبری رسنیو په سیمه کې د چارواکو په حواله ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه دوو پوستو ته په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې ور اچولی و. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي چې وسلوالو طالبانو په غزنی کې د حملې پر مهال د ملکی خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي وو او سنگرونه یې جوړ کړي ول، چې له امله یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی سو. د امریکا متحدو ایالاتونو دفاع د ایران مزرت ورنم د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي چې په 2022 میلادي کال کې به د هند فضائي ماموریت پیل شي. هغه دا خبره نن د اگست په 15مه چې د هند خپلواکۍ ورځ ده کړی ده. مودی ویلي یو سړی یا یو ښځه به په 2022 کال کې فضا ته واستول سي او د هند ملي بیرغ به له ځانه سره فضا ته یوسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودن لافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې 2000 لیټر هغه تیزاب نیول سوی چې د نشي موادو په جوړېدو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو درې کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله ایزدیا رسنیو ته وویل چې دا درې کسان د مزار شریف ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. له نیول شویو کسانو سره نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 230 ټابلیټکا ګولۍ، 200 امریکایي ډالر او تر 14000 ډیر افغانۍ هم نیول شوي چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه شوي وي. په بدخشان ولایت کې له یو کور څخه په لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه شول. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کشف عامر نثار احمد جهانگیر د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مخکنیو معلوماتو مخې پارګو ولسوالۍ کې د یو کور د تلاشی پر مهال 250 کیلوګرامه تریاک ونیول. یاد دی بی چی دا نیول شوی و نشهی موادو پا طور چوک ندی نیول شوی. ل نشهی موادو سره د مبارزه پولیسو د یواتی عملیاتو په ترڅ کې تر یو ټن ډیر نشهی مواد نیولې دي. د کورونی چارو وزارت ل نشهی موادو سره د مبارزه موینیت ویان اسد الله یادګری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات په 13 ولایتونو کې ترسره شوی چې په نتیجه کې د یو لوی قاچاق کوونکو په ګډون لسکونه نور قاچاق کوونکو هم نیول شوی دي.
برپوان با قضایا
د دې پیښو په تړاو یو 15 تورن کسان نیول شوی چې په دې ډله کې درې خځې دي. په نیول شویو کسانو کې د نشئی موادو یو لوی قاچاقونکو هم شامل دی چې د نشئی موادو سره د مبارزې کارکونکو په کندهار ولایت کې نیول
شوی.
په نیول شویو موادو کې دوه ډوله کیمیاوي مواد شامل دي چې د نشئی موادو او نشئی ګولیو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې یو تن بهر ته د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نیول شوی کس 1 کیلو او 102 ګرامه چرس په خپل سفری باکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې دوبۍ ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په دوو ورستیو اونۍ کې 300 ډیر کسان د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه هند او دوبۍ ته د نشئی موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوی دي. او د اونۍ ورستۍ پیښه دا ده چې تیر اونۍ د نشئی موادو د قاچاقو په تور تر 12 ډیرو کسانو دوسی د څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 12 کسان چې د افغانستان د 15 ولایتونو اوسیدونکي دي د نشئی موادو په 9 پیښو کې نیول شوي او له دوی سره 6 کیلوګرامه هیروئین، 30 کیلوګرامه تریاک، 195 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه خشخاش، 115 کیلوګرامه شیشه، 340 لیټره الکولي مشروبات او 40 ټابلیټ کاګولې هم نیول شوي دي. دا یادونه ورده چې په نیول شویو کسانو کې 3 تنه یې غوښتل چې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته هیروئین قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په هرات ولایت کې 2000 لیټر هغه تیزاب نیول شوی چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنی افسر کیږي.
دا په لوی اندازه کیمیاوي مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د استام کلا په ګمرک کې ونیول شول.
په کندوز ولایت کې معتاد ماشومان ډیر شوي دي. له نشو څخه د ځان ساتلو لپاره له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه لرو.
وقایه د مور په بدن کې چې هغه جنه شروع تر سپنګری ته پورې دا مراحل فرق
د فوزیه خاطره بو ورو چې وای د مینې له خاطره په نشو وخت سوي ده.
15 ورځې مخکې د خلاص او شهید سوي وو باور وکم چې پناه در سره ده. ټول د ما په لوان دي جګر خو کور مور هر څه راځي پاتم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خاورار اوس دا وای چې ته خدمت دیو.
بس خدمت ده ده چې غشيان راکا
ته درېګه چې زه وګورم چې څوک به نوي
ایت څوک نشته. ما ول شاوخوا وکټلو بیا راغلم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړېدو کې کارول کیږي په پلپسې ډول کاوندوی هیوادونو څخه افغانستان ته راجل کیږي. د هرات امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې قومندان حمید الله نصرت زاده ازادي راډیو ته وویل چې د سه‌شنبه په ورځ د اسید انډروید په نوم 2000 لیټر تیزاب نیولې دي. دا تیزاب د اسلام کلا په ګمرکې په داسې حال کې نیول شوي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. د افغانستان د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي ټول هغه مواد چې د نشئی موادو په جوړېدو کې کار ځنی اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې دې کار په افغانستان کې د نشئی موادو تولید ته لار هواره کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
د هرات ولایت پولیسو د سه‌شنبه په ورځ د اسلام کلا په ګمرک کې په لوی اندازه کیمیاوي مواد نیولې دي چې له چین څخه ایران او بیا له هغه ځای افغانستان ته کاچا کېدل. د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا د اسید انډراید په نوم تیزاب ول چې د نشئی موادو په پروسس او جوړېدو کې کارېدل او ارزښت یې 2 میلیونه ډالر ته رسیږي. خاغلی نصرزاده وایي په پام کې و چې دا تیزاب د هیروئین او کریستالو د تولید لپاره د فرا ولایت بالا بلوک ولسوالۍ ته انتقال شي.
لکه معمولی کتاب تخیو ما بود
دا پلوی اندازه کیمیاوی مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د استام کلا په ګمرک کې ونیول شول تر څارنې لاندې موټر چې څلوېښت فوټه لوړ کنټینر پکې بار وو او غوښتل یې چې د پاکوونکو مایع موادو په نوم افغانستان ته قاچاق کړي د تلاشۍ پر مهال ونیول شو او له دې کنټینر څخه د اسید انډراید په نوم 350 ډبې تیزاب ترلاسه شول.
د ملګرو ملتونو ادارې د وروستي سروې پر اساس ډېره برخه کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي خو د افغانستان دولت وایي چې د نشه یي موادو د پروسس او تولید لپاره ټول کیمیاوي مواد له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. په تیرو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو وکولای شول چې څلوېښت ټنه هغه کیمیاوي مواد ونیسي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچا کېدل. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې کوکنار یوازې کرل کیږي خو هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار زیاتوي چې ګاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د ترانزیت او قاچاقو اصلي لاره ده.
افغانستان د خامو نشه یي موادو یا تاریاکو تولیدونکي هیواد دی خو کله چې له تاریاکو څخه نور نشه یي مواد جوړیږي د دې نشه یي موادو د جوړیدو لپاره یو ډول کیمیاوي موادو ته اړتیا ده چې دا مواد په افغانستان کې نشته. د افغانستان نشه یي مواد یو نړیواله غوښتنه ده چې په دې برخه کې ګاونډي هیوادونه مهم رول لري او دا مواد له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د ګاونډیو هیوادونو په مرسته قاچاق کیږي. دغه ډول کیمیاوي مواد هم د سیمې هیوادونو له لارې افغانستان ته راوړل کیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ګاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو په قاچاقو کې د لاس لرلو تر څنګ د نشه یي موادو د تولید د ډیروالي سبب هم ګرځېدلی دي چې د سیمه ییزې ستراتیژۍ په نوې طرحه کې دې موضوع ته جدي پاملرنه سوې ده. د دې طرحې پر اساس به ګاونډي هیوادونه مکلف وي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
محمد ایاز ترنکو چې په هرات کې د نیول سوو تیزابو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس په کندوز ولایت کې د معتادو ماشومانو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې د ماشومانو معتاد کېدلو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې یو شمېر ماشومان د مهاجرت پر مهال معتاد شوي او ځینې نور بیا د خپلو کورنۍ لخوا په نشو اخته شوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
پر مخدره توکو د کوچنیانو اعتیاد د کندوز د روږدو کسانو د درملنې روغتون چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز د روږدو کسانو د درملنې د اعتیاد بستریز روغتون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له داسې پیښو سره مخ شوي دي چې په کوچنیانو کې پر مخدره توکو د اعتیاد د نښو او نښانو ښکارندوینه کوي. د کندوز د روغتون کسانو د درملنې روغتون مشر ډاکټر عبدالقدوس میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګروپ صحایو ما با طفل روبرو شدن که عمر یې از او بیش از 10 سال نبوده او ما
تخمیت سمیز کارتون که لداس ماشوم سر مخ شوی چې عمر یې له لسو کالو څخه پورته نه و خو پر مخدره توکو معتاد شوی و او برسیر پر دې د امام صاحب ولسوالۍ څخه هم یو 11 کلن معتاد ماشوم دلته د درملنې په خاطر راوړل شوی و او هغه په ایران کې چوپانی کوله او هلته یې چې کوم څه چوپانی کوله نو د هغه شخص لخوا جبرن پر مخدره توکو معتاد شوی و. ښاغلی میاخیل وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د کوچنیانو ترمنځ د احتیاط ترویج دوی سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې دغه شمېر ماشومان د خپلو کورنیو له لوري معتاد شوي دي. د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې چې د احترام په خاطر زه یې نوم نه اخلم ځینې غالۍ اوبدونکې ښځې د خپلو کوچنیانو ته تریاک ورکوي تر څو هغوی بېده شي او دوی په ډاډه زړه غالۍ واوبي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د مدني ټولنو د شبکې رئیس عنایت الله خلیق هم پر مخدره توکو د کوچنیانو د روږدېدلو مسلې سخت اندېښمن کړی او پر کورونو یې غږ کوي چې له خپلو کوچنیانو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو پر دغې کرغېړنې پدیدې روږد نه شي.
اعتیاد یکی از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه بارش در ولایت کندوز داریم که متاسفانه تا هنوز هیچ برخورده
زموږ په ټولنه کې اعتیاد له لویو ستونزو څخه ګڼل کېږي چې موږ یې بېلګې په کندز کې لرو، خو تر اوسه پورې په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته شوي او حتی له دغو ماشومانو څخه جنسي ګټه هم اخیستل کېږي. له دې سره سم هغه شمېر ځوانان چې اوس مهال د کندز د رودو کسانو د درملنې په روغتون کې د درملنې لاندې دي، وایي چې مخدره توکي د انسانیت ضد پدیده ده، ځکه انسان له خپلوانو او ټولنې څخه جلا کوي. شاه رسول چې اوس مهال د درملنې لاندې دی، هغه د خپل په تېروتنو پښیماني څرګندوي. موږ دلته د درملنې لاندې یو او موږ د شفاخانې ټول اصول پر خپل ځان پلي کوو. پخوا چې متاد وم د ټولنې خلکو راباندې خندل، او اوس احساس کوم چې روغ شوی یم. د کندز یو شمېر مدني فعالان د مخدره توکو د اضرارو په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی د ځوانانو لپاره د سالمو بوختیاو نشتوالی د روږدېدو ستر لامل بولي او زیاتوي چې پر مخدره توکو د کوچنیانو او د ځوانانو روږدېدل به د هیواد راتلونکي لپاره ډېر ګران تمام شي. دوی پر دولت غږ کوي چې د دغې شومې پدیدې په اړه جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي او ځوانان دې د دغې کرغړنې پدیدې له منګولو څخه وژغوري.
په کندز ولایت کې مو د معتادو ماشومانو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چی په 1216 مزنی سپو خبريږي. اوس بل نشو څخه د ځان ساتلو پر لارو چارو خبري وکړو. طبي ډاکټران وایي چې لنشو څخه ځان ساتنه په کوم ځانګړي عمر پورې اړه نه لري. باید دې کار ته له نوې زیږیدلې ماشوم څخه نیولې بیا تر سپینږیرتو پورې پام وسي. دا چې وقایه کوم ډولونه لري، باید د وقایې په برخه کې کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل سي، او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې سړی څنګه له نشو څخه ځان ساتلی سي.
وقایوي لارې چارې شخص پورې مړه لري او د جامې پورې مړه لري. اول ذهنونه باید روشن شي. د مخدره مواد هغه کوم اضرار چې دي، دا باید نفر پوښي چې هم جسمي نگانه، هم اجتماعي نگانه، هم آگاهي عامه باید په جامه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې، هم محصلینو ته، متعلمینو ته، په پوهنتونو کې، بل دولت د خونه کوم امنیتي کسان چې دي، دا ډېر مهم دي. د سرسي کم کې مخدره موادو ته چې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه، د خوب نه پاسېږي تر ماښام پورې ویده کېږي، دا باید کوم مثبت شیانو کې. بل سارنه او نصارت وکړي د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول، یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه، د طب دګانه یو زمینه ساز فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدره ته. یا مثلا ډېر پلرونه دي خپل ماشوم ته د پیسې ورکوي، وي زه دکان نه ماته سګرټ راوړه. دغه ځای نه چون وقایه دلته ضعیف ده، عامه پوهاوی د فامیل ضعیف ده، دوم هغه دسترسي د موادو مخدره. تاسو ګورئ په افغانستان کې داسې یو مسؤون ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نشي. چیرې چې محیط کثیف شي، دا مستقیما تاثیر کوي. په رسانو کې، په تلویزیونو کې باید وقایوي برنامې چې خلک مواد مخدر ته نږدې نه شي. مواد مخدر د اسلام دین د نگانه، د ملا امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې دوی نقش، د ملا امام ډېر نقش ده، ولی چې خلک یو ملا ته، یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې خلک تشویق شي، مثلا سپورت ته، کتابخانې جوړ شي.
وقایه کوم ډولونه لري؟
وقایه په درې بخشو ده. یو ابتدایي وقایه ده، او یو هغه ثانوي وقایه ده، او ثالثي
ابتدائی وقایع حق وقایع ته چې دغه روح خلق عام خلق هغه جامع روح خلق مثلا متعلمین دي بزګران دي هر څوک چې دي هغه مریضی په باره کې مهارتونه ورته زده کوي چې څوک وي چې دغه مریض نه تاسو لري اوسئ. بل ثانوي وقایع ده، ثانوي وقایع هر هغه خلکو لپاره فوکس کیږي چې دا هغه د خطر فکتورو لاندې مثلا په مخدره موادو کې ځوانان ډیر ورته مساید ده، بیا هغه ځوانان چې سواد نه لري بیکاري ابتدایي مثلا نسوار اسکی سګرټ اسکی هغه ځوانان ورته مساید چې خراب ملګري لري او په دغه ملګري سره ناشته او پاسته کوي. بل په فامیل کې مثلا یو نفر معتاد ده، یعنی دا هغه ریسک فاکتور کې هغه خطر کې دوی شامل دي، دته باید هغه منظم برنامه دي وقایوي ورته که جوړ نه شي هر لحظه دوی د خطر ده چې دوی هغه. بل هغه دریم ډول دی چې هغه ترشری ده یا هغه ثالثي وقایع ده. ثالثي وقایع هغه وقایع ده چې په مخدره موادو کې یو نفر جوړ شي د مخدره توکي دوباره اغشته کېدلو لپاره خاص وقایوي مهارتونه دي.
د وقایې په برخه کې باید کومو خلکو یا کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل شي؟
اول هغه خلک چې هغه هغه خطر فکتورو ته نږدې دي، مثلا به مخکې ویلې هغه ماشومان چې متدینو منځ کې مثلا ګروپو کې ګرځي، د متدینو د وسایل او سامان آلات دوی تفریحي وسایل هغه کې استفاده کوي یا اکټ کوي یا مثلا پچکاري ټوله یا دغه اول دوه باید فوکس شي. ولی هغه د فیزیولوژي نندګانه دوی هغه ذهن داسې یو تنظیم شوی چې هر شی په مورد کې دوی غواړي چې تجربه وکړي، تجسس وکړي او څېړنه وکړي. دوم قدم کې د مختلف عواملو نندګانه ځوان طبقه ورته ډېر مساعد ده دوی فوکس شي. دریم نور باقی خلک،
وقایه په کوم عمر کې باید پیل شي؟ په ماشومتوب کې، په ځواني کې او که په زوړوالي کې؟
وقایه هغه د مور په بطن کې چې هغه ځای نه شروع تر سپینګریتوب پورې دا مراحل فرق. مور باید وقایه کې چې کوم په بطن کې دغه ماشوم چې ده دته کوم مواد نقص کوي، مثلا د خوب تبلیتونه نقص کوي، مور باید په نظر کې ونیسي. مثلا مخدره مواد ورته نقص کوي. وقایه داسې عمر نه لري. زمونږ تاسې په شمالي ولایتو کې یو ماشوم تریاک ورته ورکوي چې د زی د کور کار پسې. بل مثلا د مکتب د دورې وقایه ده، د کوم معلمان پخه راځي، بیا هم فامیل رول لري پکې، هم کوم چې معلمین دي دوی ته تدریس کوي دوی ته هغه کوي، دا پکې ډېر مهم ده. فر مثال یو نفر سپینګیری په سپینګیریتوب کې خوب پوره کیږي، یو فامیل اوسه ورته یو خوب ګولۍ جوړي وي دا وخوره چې ویده شي، بل ورځې خودي بل ورځ بل یو ورځ کېږي چې پنځه تبلیت د خوب نه وړي، بل ورته مشوره کوي لږ تریاک ورته ورکوي تریاک ورته ورکوي، بالاخره تریاک ډیریږي چې وویني هغه اخته شوی ده. پې
له نشو څخه د ځان ساتنې په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې ور دي. د زابل ولایت فوزیه چې نږدې 30 کاله عمر لري د محتاجینو په یو نادولتي روغتون کې بستري ده، دا وایي چې له خپل میړه سره د مینې له خاطره په نشو اخته شوې ده. دا چې اصلي کیسه څه ده او دا محتاجه مېرمنه اوس له کومو ستونزو سره مخ ده، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د کلات زابل یم، نوم یې فوزیه. زه اوس 30 کلنې ته رسېږم. میړه مې ایران ته ولاړ چې دا توه تریاکي سو. ډېر وخت به مې جنګ چې دا پرېږده دا پرېږده پرې نه خو مالکې ته پرې نه دي ځم شروکه وم. دی کوشش مې نه ده کړی چې زه جنې تللی یم، دی کوشش مې نه ده چې ما دا جنګ له ده سره کړی وي، دی کوشش مې کړی زړه لې مېري خپل ځان مې جګرخونه کړی، خدای مې نه ده جګرخونه کړی. ما ټول ځوان کښې نه ده له میړه سره درې میاشتې په خوشحالي تېرې کړي دي چې دا عملي نه وو زه ورسره ولم، همېشه به جګرخونه ولم. اخر مې وویل چې ځوان مې بیا زه نسم ورسره کېنسم شروع کړه زه څخه مسې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان زه نسم خلاصوله. د ده په خاطر باندې مې خپل ځان هم ورته واچاو، اولاد مې هم ورته واچاو، ټول کور په اول کښې رسدي. ډېر په ما باندې ګران وو، ماما زوی مې وو. اوس بیا وایي که ته له ما سره پودري نه چې خدای ته به ما په چا مړ کړې، ته ما څنګه کې په چا باندې نه. اوس مې له وا ماتې نه پرېږدي، له خپلو خپلوانو پاته سولمه، له غم او له خالي لاس چې پاته سولمه. حالې مې اولادونه له ما بېزاره دي، مخکې بس چېرته تلمه اوس یې چېرته هم نسم تلی. خوله مې له غاښو ډکوله، ټول مې له لاسه ورکول، ویښتان مې تور وو ټول سپین سو، مخ پوست مې سم وو ټول خراب سو، که نه ټول ځان مې ضعیفه سو. نه په واده کښې شرکت کړی شو، نه په غم کښې. پنځه ورځې مخکې مې د خاله زوی شهید سوی وو، باور وکړه ما شپنه ده ورسره کړې، ټول د ما پال باندې جګرخونه کور مور هر څه را چې پاته وو. زه شی پیدا شي خیاطي کمه شي نه وي نه یخ کاري سګرټه دې مې ټول مې په ورکولې، یو دونه شی به مې واخیستل چې زموږ درې نفره به په کور کښې چې هغه نمروي نه ځوانه دونه شی خو خلاص
د دوړې دی به ولې زغم هم نه خور کو دی دې شي غم هم خور دی کور کې سیار شي په دې پیګه مسیدا شي د خرڅلاو دی شمسی مو تلویزیون هم په کور کې هر څه چې و دا ټول موري دی خاص کړی غزا مدینه و نه ماده تلویزیون کوستې وس خاص دی عین کالی به دې بل سړي ور جوړول دی دکاندار ما چې به شنه چې پیدا پروي کالی به ور کوتل دا یو سواری کا هغه وس موږ دی اولادونو سره جنگ مت خلک تانه را کوي چې دا دی خپلات خو خاص موتیم په دری دا همیشه خپه وي دیګر خو نه یخي دورا رزوین پیدا سو مبارکیت یا نایم ورا غری شرمیدم کدی نه پیږي زو په پن ځان کې دا کېګه وس کوراندې ټول کومه باندې پیږي تما چې بیا باندې کې په پیږي به یو واده پاسمان کې و دلته به میغه غار وي د زړه په میو کاش کې لاله و اوس مې د کوغه شاو زمینا وایس وخت سم نشانا و کورم کارینو باندې پاسو کنا وخت نشا سي ذاتي ودان کولستي و
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخته ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. اسلام یو داسې ځوان دی چې په هر څه کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي. په میله کې موسیقي، چکچکو او خنداو باغ پر سر اخیستی دی. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهواله بانډار څخه ولاړیږي او وروسته اسلم هم ورځي. بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښه سوه او اسلم ولې بدمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیه، و اکبره بچیه، چیری؟
داره بابا، دلته په غوجله کې غواته واخاچو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، داده راځم.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لږ چرس راته راوړي.
د غمګي چرس دی څه؟ یو خو ستا چرس موږ تباه کړو.
څه تباه شوې بابا؟ هیڅ بلا نه یې وهلې.
چې دا غم لړلی چرس زموږ کور ته راغلی، نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راس پیرا کی چې او دو روپی پلاس در سی پو چار سوی لگه.
داده بابا راغلم، چه دی ویل؟
ها دا پیسی وخلا لانور لالا سخه چاس را تراوڑا.
و سریا، خپل خوب پدی بلا اخته او سالکم پی اخته کبی؟
نه پی اخته کیگی بابا، لس کالا می پسی گروتو پسی دکان تا واسطه و او دو کالا کیگی چه پو چار سو پسی لگم. که پی اخته کیده نوز به وقتی لاسی گریتی یا چرسی شوی وای.
آر ورځ خو مانګای نه ماتیږي. خدای مکړه یو ورځ به دې ازما زوی هم په دې غم لړلو چار سوخته کړی وي.
ستا مرزه خراب دی، دې ځای اندېښنې کوي.
ونو کله چې پلار چار سخوي نو زوی به ولې بد کار بولي.
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چار درته راوړم.
دا دې واخله بچیا.
و سړیا، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
خدا شکر.
زه شکر چې ښه ده. ښه ورار، اوس دا وایې چې څه خدمت دی وکړو؟
بس خدمت دا ده چې هغه شیان راکا.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هیڅوک نشته، ما ول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خوا خدای هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت ده، نن بابا را ته ویل چې ډیر راوړه.
یاره بابا، چې دې څومره زه پیژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
ځا بچه، ته ما نشې غولولی. بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله، د پرې اران چې هر څومره ډیریږي زموږ ګټه هم سره ډیریږي.
سا
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای ته چوکی؟
زم ساس یاریم، یو پوڑی خوراکا.
پوڑی؟ ده چشی پوڑی؟
ده ایروینو پوڑی یادوم.
زخو چا پوڑری نیم چه ده ایروینو پوڑی برا ساروی.
مداریگا، زم سا ده پره یاریم.
تو خو خپاک صاف او تازه، ستا رنگ خود عملی نده.
یار بادارا، کسه داسی ده چه ما وال چرس شروع کرل. چرس خو، پا کور که سوک چندان نرا پویدل. ایروین پا کور که نکیده خپلوان و گواندیان را خبری دل.
خواه نو دل تا چنگ را غلی؟
ایروین هر زای که نپیدا که دل. یا شارا تو ویل چه پا دی پارک پیدا که گی نو زکتا تا را غلم.
والکا زده وردار کرم. ما ویل چه خیر پولیسی چه دا سی دا نو جر دی پیسی را که چه پوڑی در کم.
ها دا دی واخلا
راکا دا دی پوڑی واخلا ورزا جر لدی زای و لارشا چه پولیس را نشی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com